پیدا کړي.
د حلالو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین جنو وړاندیزونو ته اشاره وکم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد و اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوای سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي. وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر عاید هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډیر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي متعلم یم، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځین خلک د سپکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختی کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصادی جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید الرحمن عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدا نن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولای شي، او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کولای شي، ځکه چې ستاده نسل ورسید نو دوی به تبعید زموږ تاسو دی افغانی ټولنې پر اساس سره کار کوي، خژوند جوړي، پور او پلار سره ډیر اسودای، بلکې دا ټول کورنۍ ور سره اسودای دا غټیدا. او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دایم راسته کولای شي، له ټولنې سره دای کومک کولای شي. ته هم دا چې ته کولای شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا د سي نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې د یو ستارت یا وی وړي کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دي دا ماشومان وړي، خو دی وخت په تیرېدو سره دغه ماشومان غټيږي لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا د ځوانان نو غواړي چې سپما وکړي، څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي، د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شه چاري د ازادي رادیو نننۍ میل مامو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړي و د سفیر مرستيال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردشت شمس یادوم چې په ژوند کې جالب خوشي او ترخه خاطري لري. د اوریدو لپاره را سره اوسي. شمسایب تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې بس تاسو له ماشوم تو برا پیل کړو. څوک لن وی چې ماجر شوي؟
ډیر مننه سروان صاحب، تاسو ته یو دونکو سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم سلور کلن به ومه چې زمونږ کورنۍ مهاجر شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویل چې درې سلور کلن وی تاسو.
د خپلې کورنۍ په اړه راته وایس تاسو چې درې سلور کلن وی، ولې مو کورنۍ و غوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغه سې کړاوونو مصیبتونو ډک دی. زمونږ کورنۍ، ما پلار خدای بخلې شمس الزده شمس، یو سیاسي مبارز، یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې ترڅنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري، د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله او دغه یو شرایط رامنځته کړ چې هغه دغه د ترور پلان ونیو زمنګ د پلار او بس ماغه دلیل چې بیا خدای پاک ساتون کړي هغه وی نشونی ولې او بیا دغه نسو میشت ورسته چې زمنګ نکاغه وخت کې ژوندې او دغه ژوند هم هغه متقاعد سب منصب او غډګروالو د حضرت ظاهر شاه او دغه وخت وختونه ډیر زیات خدمت کړي د وطن خو هغه تم دغه شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوي او هغه دایره راتنګ شو دغه وخت د رژیم لخوا نو مجبور شو چې به هیواد پریخستو.
شمس په پاکستان کې بیا چیرته میشوي؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. الته بیا د ورسک کروڑ او تویل کبا پانو کې نو زیاته موده د شل پنځش کاله ما غلطه تیر کړه.
داس مو بیا څنګه فایل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغه سه او بدبختۍ سره مخ دي. منګ خو یاد نشو مشران ویل منګ لا وړو چې منګ لاړو زمنګ نک حتی نه وختل چې من مکتب کې داخل کو هغه فکر کو چې افغانستان کې یو مشکل راغلی دی سو میاشتو کې به حل شي او بیرته خپل وطن ته ځو. او خو بیا نور د کورغړي چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په خونځي کې شامل کو. نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په دې کبابانو کې پاره کې بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب پاره کې شامل شو.
وانتون تمو څنګه لاره پیدا کړو چیرته؟
افغانان د پاره متاسفانه شرایط سختو. یو خدا و چې پاکستان دغه سی وضعیت جوړ کړی چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړی د افغانانو د پاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغه ته په اختیار کې ورکړي. موږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پښتنه نه و یعنی کورې آباد چې د لسم پورې د افغانانو لپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو نیکم سغوختل په شروع کې. البته اوس شرایط بدل دي. د لسم نروسه چې کبه کالج کې به د سبت نام کو نو پاکستان دغه سی یو لایحه جوړ کړي و چې ته مجبور وې چې د کم تنظیم ته ورشې د هغه یا عضویت د هغه کارت یا هغه خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژندونې د هغه د فعالیت بلکې مخې نیولا ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی د پلاس جوړ شویو او دغه و تنظیمونه چې هغه سره د ټول امرست وینو هغه ته رسمیت ورکو. نو د پاکستان کمشنری چې و د افغانانو هغه به د دې خط منلو. نو هغه یو جالب خاطره ده چې بیا موږ خو کبابانو کې د محاز اسلامي دفتر مو بیا په دغه سی واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوښښونه باندې د دوی نه یو خط واخستو به کالج کې. یعنی هغه خپل نمرې او هغه شرایط خو به پوره کول خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه د یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محاز نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زرات پوهنتون کې پېښور پوهنتون کې داخل شو بیا پوهنتون ولستو.
د شوانزي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو دی و مهاجر په توګه الته درس وایو چې د ول احساس مو درلود چې الته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خطبان دی او محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي حتی که په دغه غرب او په دې ځینو کې هم یې. خو په دې وطن کې بیا دا چې دلته قوانین نو دغه داسې جوړ شوی دی چې وضعیت د مهاجر سره لا ډیر ښه کوي کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي مرستې هم سره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري و او داسې یو مثبت محیط و. خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه زورونکې و او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو هغه چې وی سټیروټایپنګ و. خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و دا هم نشو ویلی. خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټي ته سترګه کتل کېدل دی کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوي؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه چې هغه ایم ایس سی انرز په خبر پونتون کې ورته ویل او هغه د ایم فل برابر و معدلو ما فوق ماستری. بیا مې دوه کاله هغه کې سبت نام وکړو. هغه بیا لږه اوږده شوه ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو بیا هغه جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شمس عبد ماسلی د دورې کومه جالب خاطره لري.
بدبختی ده چې هغه وضعیت بیا د تکراریږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکراریږي. د پوانتون په غالبا دویم دریم کال کې چېو، نو هغه وخت زمونږ د پوانتون رئیس چېو لږ زیات اسلامي فکر لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعې په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو او د سرمن په نوم باندې به جمعې سار داسې یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې، یعنی یو هفته که د قضا کوو خیر دی، خو که دویم هفته د قضا کوو بیا یعنی په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوو او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموماً هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسو یاد شي د دینه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و په جلال آباد پوهنتون کې. هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو تیره دوره وه، البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو، د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی او دا نور علوم چې دي دا خو اصلي خیټالوجي ده او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم. نو ما دا فکر کوو چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون د، یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابوي خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي. د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو مایل چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړو او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسو یاد شي تېره دوره کې همدغسې بندیز ویل چې دا ښه کار دی او یعنې داسې یو متنازعه بیانونه یې ورکړي وو. دلته چې راغی نو اول خو زموږ دغه تالار چې و د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم و، نو دغه یوه برخه مکمله دې ته جنکۍ ناستې وې او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې و دا خو هلته توکو ایجوکیشن وې، ښځې او نارینه یو ځای زموږ صنف کې به وې، هلکان جنکۍ څه مشکل نه و. او بل دا و چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدلې، ډېر غټ یو دیوالي عکس و. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست و، بل یو طرف ته یعنې د تالار درېیمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې، ښځې وې. نو دا خپله ما ته یو دغې راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی و، هغه په سیرت باندې وغږېدو ډېر عالمانه وینا یې وکړه، خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو محصلینو پرزی لیږلې او سوالونه یې کول. نو یو سوال، یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وي په نور فلسطین کې او دې کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسې مور او پلار رالیږلي یاستئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړئ او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړو. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل، نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټیکنالوجي که خیټالوجي. بیا ما ورته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې موږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې دا په دغسې هوا کې آب و هوا کې کیږي، خو هماغه بوټی که ته په بله مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي، کیدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجې حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو ما یلې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرښې او دا نه پېژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغه سي تطبیق شي، که د کرښې نه اغاړې په افغانستان کې هم باید هماغه سي تطبیق شي. نو مایل زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد ته تشویق کړي وو. هلته د ښځینه تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي، البته دی غاړه بیا د ساينس او ټیکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی بیان ورکړي خلک هم تشویق یې ولته بیا حرام دی. نو دغه یو خاطره و چې بیا هغه وخت مالیکلو کړو اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغه وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنۍ وضعیت هم د مولانا حسن جانانو لکبل پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو بالکل، د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړې شوه جو ست د خپل هم حیران دي.
تاسو به رسمي دند څه وخت پیدا کړه؟ دا څه وخت تاسو فارغ شوي چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرځیدلې وو، د کدي خپل رسمي کار په اړه زموږ اړوندو معلومات ورکړي چې لمړی کار مو څه؟
بالکل، او ماغه وخت کې چې منګلا ماسټري می شروع کړې و، درس می خلاص کړې و، خلا ریسرچ پاتې و، بیا د امریکا په افغانستان باندې بریدو کو، هغه وخت کې ګنش میر رسنې راغلی پېښور ته کوټه ته، شونکی افغانستان ته خلا نه شوتلې. هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې زما یو ملګری و غاګر باندې وکړو، هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نو چې ته مسلکي یا ژورنالیست خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا ما هغه سزلاړ لمه اسلام آباد ته، او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کی چې و هغه مختصر دغه ټریننګونه راته راتلل، د کمرې دغه وخت کې د ویډیو ټلیفون یو تویل ویډیو فون او دغه مخابرې ټلیفون نه چې سورایا هغه بس دغه دغه راکوراته، او د خبر لیکلو سره مختصر چې د دې کم معیارو هغه یو سور از دغه راکړل زده کړې، او بس بیا کوټه ته لاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوط پورې، او دغه نه دوه میاشتې وروسته پورې، د یعنی 2002 د شروع پورې په کوټه کې ما بیا چې د دوی زمونږ کار خوښ شو، حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړو، بیا یو دوه درې نفر د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت لپاره وساتل. نو بیا راتلونکي دوه نیم کال پورې عمل ته ما بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګری زیات لاړل، اول ته نور فرصتونه زیات شو، ضرورت هم زیاتو، دی وخت پورې ما ماسټریم خلاصه کړې وه. نو بیا مې کوشش وکړ بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغه کې مې امتحان ورکو، کامیاب شوم، د مطبوعاتو مسؤول شوم، د رپورټس افیسر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلی، څنګه درته ښکاره شو، څنګه احساس مو کاوه چې له شومتوبه کې، یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی و؟
بالکل، دغه جالب و، یو طرف ته خو خپل لیوالتیا و د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله، ځکه چې موږ هغه بدبختیم لیدلې د طالبانو وخت کې، کله کله به داسې مړی ژوندي تتلو په ډېرې را، یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وي. زمنګ خو چونکې د کونړ ولایت، نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاس ته لیدلې و، تګ راتګ مو خو داسې یو ترخی خاطرې وې. دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده و، هم دغه کوشش و چې هلته لاړ شو، خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو، خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کوم جوړښت راغی، د هغې هماغه کړنې وې چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه، هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کو په شروع کې. البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ، خدای یو واقعیت چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبور شو، هغه په بل هیواد کې زما په سیر چې د اول سنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکي، او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه، خو مثلا دریم نه وزده، او څنګه به هم زده شوی وی نو چې نه مکتب کې وی، نه په کور کې وی، نه په کوڅه کې وی. نو کابل ته چرالو، کابل کې خطاب اندغه سیاسي دغم داسي و چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نو، نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ما یو څه مسونیت ملرو، یو څه جرأت ملرو خبرېم کولی، خو بیا هم چې د دولتي کمزي سره به مخ شلو، د مثال په توګه یو ورځ پرواز ملرو د هغه وخت د کابل میدان نه، او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه او پاغي کتلما، نو هغه نفر ته چې څوک مسول چې دا بورډنګ پاس ورکړي، هغه ته چې مې پاسپورټ ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړي، نو هغه راته ویل چې ته پاکستانی، نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مشو، جنجال مې کوم، او ته ویل چې دومره یعنی سپک ګوري تاسو چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي، په افغانستان کې هغه حد اقل چې د 50 نه زیات دي، خو تر 15 خو دي، زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه، افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمنګ دی خلکو سره روانو، ماغه یو بدبختی و چې البته به ورسته په قلار قلار د وضعیت بدل شو، ځکه چې چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو یعنی مشکلاتو بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه ستونزو سره به وخت په وخت مخ کېدلو.
بل ملګرو ملتو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو ما هغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیايي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو. بیا هلته هم په جلال آباد کې داسې وضعیت دومره ښه نه و، قرارداد به هلته خلاص شو. بیا دی ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیرو او هغه د کوشش کو چې دغه سي مسلکی کادرونه زیات یعنی چې په کار پوي ته باندې افغانستان اداري هغه ورځو کې په جوړېدلو وي مشکلات خو زیاتو. نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې، بس هغه سره بیا ما ناست وکړه پښتنه یو دغه وکړه هغه مطمئن شو. بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغه شکل نه واخسته نو پروسه اسانه وا. نو بس وړاندیز یو کو د جمهوری ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګرو ملتون یو بل بستم کې زه انتخاب کړم، او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي موینت سرپرست نجیب منلې سیبو چې هغه سره هم دغه شریک کړه چې سو کوم. خو بهرحال بس به هم تصمیم ونیو نو به حکومت کې به کار شروع کړو. به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنۍ اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا.
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېده سفارت؟
نو بیا خو دغه موډل وګدا د ځکه چې نږدې 15 کاله سلورنیم 15 کاله د پلان رئیس شوم. بیا په کې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی هغه وزیر شو. هغې بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختي ده چې بس کودتایی غوندې سیستمی، نو هغه بیا طبعا کوشش کوو چې نور خلک راولي. ګنې زیات مسلکي دغه هم کوو پوه سړی دی، خو دا مسایل قومي او دا قصې هم وي داسې وضعیت چندان ښه نه و. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړو چې ته هلته دې زده کړې کړې دي پاکستان کې او هلته که د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره بیا یو درې کال دپاره هلته لاړلم. هغې نه چې بیا راغلم بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم. بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات فرهنګ وزیر شو بس بیا هغې وړاندیز وکړو بیا یو دوه کاله هغې سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګه وم. په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر و، د پاکستان سره بحث او د غم زیات روان و، مذاکرې او دا د سولې پروسیم یعنی هم هغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې. بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغې په یعنی هغې وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا زاخلوال صاحب سره چې کېناستم هغې ما زده کړې ملته کړې وي او دوره کار مې کړی و. بس بیا د هغې غوښتنه دا وه چې هلته لاړ شم او بیا جمهور رئیس د هغې منظوري ورکړه هلته د مستشار وزیر مختار یا د معاون په حیث لاړلم.
بله، په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر مرستیال وی او زاخلوال سفیر و، زاخلوال صاحب له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېرې تودې خبرې وې. دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وی، تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خپرېدل لغنه معلومېده چې په اکثرو غونډو کې تاسو ورته راوي، دا خبرې څومره جدي دي؟ اوس څه فکر کوئ چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او که وخت تېرول؟
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سي بیا د زمونږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و، ډېر هغه چې وایي ډېر محرم بازي مجالس به ډېر مهم مجالس به ضرور نه و چې هغه کې زوم. خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو ښه مشر په توګه زیات مسایل به شریکول، که بعضې مجلس کې به موږ نم هم وو هغه دا چې باید موږ به خبره اوسو که رسنیو سره غږیږو که نور موضوعاتو خلکو سره کینو نورو ډیپلوماتانو سره کینو د نورو هیوادونو، ځکه هغې هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله نو یو بریفینګ او دغه به یې وخت نا وخت راکوو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخوانی تګلاره ده، پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کوو، دغه شل کاله په همدغه سې نن او سبا کې تیر کړه او کدا وایي چې غولولو که هر څو خو په سیاست کې دا روا دي. دغه ډیپلوماسي هم دا وه، هیڅکله دغه خبره صحیح نه وه، خو کوشش کوو چې په صحیح طرز یو کې یو شل پروسې شروع کړي، شل میکانیزمونه شروع کړي، د مذاکرو د ناستو ولاړو، او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو. د مثال په توګه په دغه وروستیو کې چې زومه په 2011 کې دوی د افغانستان سره، البته دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږۍ او د یووالي یو سیشه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې کار کوي، په نظامی برخه کې به هم کوي، په سیاسي کې به هم کوي، په کلتوري کې به هم کوي، د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي، او کمیټې جوړې شوې. خو کله چې بیا په هغې کې عملا د مذاکرې برخې راغلي، یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع داسې و چې هغه کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته وه، په هغه کې پاکستان زیم ورکړی و، او زه هر کله چې بغوښتنه وشو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وه، هغه کې څه شک نه و. د دې نه علاوه په نورو برخو کې، د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځی کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2011-2019 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانه سره، د جمهوریت شفخانه سره، د زنبق سلورلاری انفجار، دغه سیسونور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دی بس همدغه چل ولکو، راځي دلته زو الته زو، او دا به داسې وکړو، موږ پوره همکاري کوو، دا کوو، یو مجلس به بل ته واړه، او کابل ته به دادی د پوز مشر لاړ، هلته به ژمنې وکړئ، بل درون حیات به ولېږو، تاسې راشئ. دغه د پاکستان همدغه تکتیکونه و، وخت یې تېره و، او هدف یې همدا و چې همدغه سونه چې دا پروسه اوږدېږي، او همدغه پالیسي دی د امریکایانو هغې سره روانه کړې وه. نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، او همدغسې یو وضعیت غوښتو چې د بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي، او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی.
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوئ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي، خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغه هم شي، او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې موږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر و، هغه خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوي وو او تختول شوي وو او لوټل شوي وو، هغه د نړۍ د مختلف ګوټ ګوټ نه رایوځې کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان د دغه آثارو د قاچاق شوي آثارو د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشتیم د پغاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نوم و، نو د ویل د آثار جمع کړي دي، اوس میرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې دا افغانستان ته، بلکې زمونږ هم غوښتنه ده چې دا افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو دی کې ډیر زیات کار وشو، مکاتب تبادله شول، بیا دوه وارې زه فرصت برابر شو د تلاتپې د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو. نو دی کې د 102 قلم ډیر مهم آثار، د جلال آباد د هډې، د باګرام، د آی خانم، د دې منطق ساحو ډیر برزخت آثارو چې دا موږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا موږ په دغه مسایل به په بهرنۍ مرستو باندې کول، دلته وخت ډیر کم و، او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې، د لوټول مصارفات د 1,00,000 نه پورته و. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدوده بودیجه لرله کمه وه. نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا اوسره یو مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی د کور آبادی، چونکه دغه مسایلو کې بیا هغه توجه ډیره زیاته کوله، هغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویوم کوډ نه، هغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده، هغه خاصه بودیجه راکړه، او بیا موږ وتوانېدلو چې دغه 102 قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړی، په خپل لاړی او کومو د کار موده پوره شو، او چیرته لاړی؟ بیا
په خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختمه کړه. نو بیا ما خپل مخکینم پروګرام و زده کړم، ما ډاکټورا شروع کړې و، هغه نیمګړې پاتې و، نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې.
شته هم دغه نوم لږ ستونزمن دی، هغه څه د جذبولو دغه کم دی، خو بیا هم جالب ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کال اوس عمر رسیږي، نو په دونه وخت کې دونه وخت خو په افغانستان کې یعنی دا سی اوس غم موجود چې دغه نوم انځ په نوم مول شوې ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغخته ده. خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او دی وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت به مزه دغه سي مشکلات سره مخ کېدل. ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه سی بورس ته مې امتحان ورکاو د نور افغانانو په قطار کې ناستومه، نو کله چې هغه امتحان اخستون کې چې دغه یو جهادي تنظیم مسولو هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخستو دا څوک دی، نو زه هغه وخت کې داسې یو پنځه لس شپاړس کلن به ومه لسم صنف نه یو لسم ته تلمه، خو زه داسې په یره لږ پاسې زم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي، نو چې زه یو درولم ویل دا زردشت څوک دی مال سب زیما ول تا دا نوم ته دی وګرتاو دا جرأت څنګه کړی دی امتحان ته راغلی دا خو د مجاهدینو او د فلانې او بستانې هو بس را پای سوال منو
ډیره مننه ډیر
لو تا سنم ډیره مننه کور ودا
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لش په ګډه مخام تر شپږو بجو په لاندو چپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
Mata mata jam dasrola bon gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard mata mata jam dasrola bon gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard asanini papanini papa mama deva padani mini dasa sadi re re sa mama mare sare sani bali bali sare sa mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigabada samusafar taw da hijran wahaliya mata mata jam dasrola bon gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard mata mata jam dasrola bon gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard ni
sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re ni re sa re sa
د کندهار شین ارغنداور د کندهار شین ارغنداور د کندهار شین ارغنداور کلار می وسو کال پتا کې تیروا کلار می وسو کال پتا کې تیروا ماتا ماتا جام mata mata jam mata mata jam dasro labo angabin raka mata sheren raka osman negaur mata sheren raka osman negaur mata sheren raka osman negaur
sa 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 s